وقت 9:30 شوي. پاموکری خبرونو ته د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر روسي راپورته توند خبرګون خودلای دی. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د ملګرو ملتونو ځینې استازي په تیره ځانګړی راپورتر هڅه کوي چې د په وینا د دوه لغونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه منحرف کړي. ښاغلی مجاهد وایي دا استازي د په ټکو د ناسمو تصویرونو په ورکولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې چې پرونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ، طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم په عامولو تورن کړي دي. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په 14 ولایتونو کې د نسبتا درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو دراوتلو او همداراز تیزو بادونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې په دې ډله کې بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګ او بامیان ولایتونه یاد کړي دي. جرمنی د هغو افغان پناهغښتونکو د ایستلو لپاره چې خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼي له بیلابیلو هیوادونو سره خبرې کوي. د جرمنی د چویلې خبري شبکې نن د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر نانسی فایزر له قوله ویلي دوی له هیوادونو سره ځکه خبرې کوي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ایستلو ممکنه لارې چارې وسنجوي. میرمن فایزر زیاتوي چې جرمنی جدي هڅې کوي څو خطرناک اسلام پال او د تاوتریخوالي عاملین کډوال افغانستان ته واستوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې اسرائیل ممکن په غزه کې د جګړې له قوانینو پرله پسې سرغړونې کړې وي. د ادارې په یو راپور کې چنن خپور شو ویلي چې د اسرائیل پوځ په غزه کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو او جنگیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرائیل هغه شپږ عملیات ارزول شوي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د راپور له مخې ملکیانو ته یې ډېره مرګ ژوبله او ملکي تاسیساتو ته یې ډېر زیان اړولی دی. او د روسیې یوې پوځي محکمې څلور تنه اوکراینیان د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پلو د یو قومندان د قتل په قضیه کې د اوږد حبس په سزا محکوم کړي دي. په 2014 کال کې په دونیتسک سیمه کې د بلتون پلو د قومندان ارسن پاولوف چې په موتورولا مشهور و د قتل په تړاو تورن الکساندر پوهوریلوف ته د عمري بند سزا واورول شوه. ارتیم بی ینا په ولس کلاباند، واسیلی چوریلوف په دیارلس او الکساندر تیموشنکو په دولس کلاباند محکوم شول.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ار بیا مو هرکلی کوم. بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به واوري د توغور لوبډلو په پړاو کې د افغان ملي لوبډلې سیالي او سیالان په گروپی پړاو کې افغان لوبډلې ویسټ انډیز ته ورستۍ سیالي وبایلله. خوشنور کې بیا هم باور دي چې افغان لوبډله د پرمختګ وړتیا لري. د کرکټ مینوال د افغان لوبډلې د منځنۍ کچې توپهون کې ناکام بولی. په خبرونه کې به په دلایلو پوښي د شلورز نړیوال جام د تو غوره لوبډلو د پړاو لوبډلې کومې دي او په کومو نیټو سره سیالي کوي. د فوټبال د یورو کپ د روانو سیالیو په تړاو هم درته معلومات خبرو او د خبرونې په دویم نیمای کې د کرکټ چارو شنونکي فرهاد فدایی په دې غږیدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ویسټ انډیز ته ولې سیالي بایللې او د سوپر ایټ په پړاو کې باید څنګه چمتووالی ولري. پیل له دې کوو چې د شل اوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان سیالۍ کله، چیرته او له چا سره دي؟ د روان شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به افغانستان خپل لومړی سیالي له هندستان سره ترسره کوي. دا سیالي د کریبین د بربډوس ټاپو د برج ټاون په لوبغالي کې ترسره کیږي. په روان شلوریز نړیوال جام کې تر دې دمه یوازې افغانستان یو سیالي بایللې ده او هند لا کومه سیالي نه ده بایللې. د سوپر ایټ په پړاو کې به افغانستان خپل دویمه سیالي د جون په 22 نیټه له استرالیا سره ترسره کړي. یاد سیالی با د کینګستن په خار کې ترسره کیږي. افغانستان او آسترالیا یوازې یو ځل په شلوریز نړیوال جام کې سره سیالي کړې ده چې هغه هم په آسترالیا کې آسترالیا ګټلې و. په روان شلوریز نړیوال جام کې بیا آسترالیا تر دې د مهد سیالي نه ده بایللې، خو افغان لوبډلې یوه سیالي بایللې ده. د افغانستان وروستۍ سیالي په سوپر ایټ پړاو کې له بنگلاديش سره ده چې د جون په 15مه نیټه پلان شوې ده. یاد سیالي به هم په کینګس ټاون کې ترسره شي. دغه سیالي به د سوپر ایټ د پړاو وروستۍ سیالي هم وي چې له هغې وروسته به څرګنده شي چې کومې څلور لوبډلې د نیمه پیلوبې پړاو ته وتلې دي. نیمه پیلوبې د جون په 20مه نیټه ترسره کیږي او پیلوبه د جون په 29مه نیټه په پلان کې نیول شوې ده. اوس بیرته ورګرځو د ګروپی پړاو وروستۍ سیالۍ ته چې افغانستان له ویسټ انډیز سره ترسره کړه. په یاد سیالۍ کې ویسټ انډیز د 104 منډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. سیالي چې د جون په 12مه نیټه ترسره شوه، افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. ویسټ انډیز په شل اورونو کې 238 منډې وکړې، 5 لوبغاړي وسوځېدل. یادې لوبډلې ته نیکولاس پورن په 350 توپونو 98 منډې جوړې کړې. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې هم وګټلې. تغراج جانسن 43 او ورسره رومن پاول 26 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې یوازینی ښه توپ اچونکی چې په دې سیالۍ کې وځلېد هغه ګلبدین نایب و چې په 2 اورونو کې 14 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. نور احمد که کومه ویکټ وانخسته خو په 4 اورونو کې 6 منډې ورکړې. دغه راز په توپوهنه کې بیا ابراهیم زدران تر نورو ښه و چې 18 منډې وکړې او عظمت الله مرزی په 23 منډه سوځېدلی و. ټوله افغان لوبډله په 14.2 اورونو کې په 114 منډو وسوځېده. او په دې لوبه کې عبید مکوی 3، دغه راز موتی 2 او اکیل حسین 2 افغان لوبغاړي وسوځول.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس درته دا وایو چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له کومو ګروپونو کومې لوبډلې رسیدلې دي. پالف ګروپ کې 5 لوبډلو برخه لرله: هندوستان، امریکا، پاکستان، کاناډا او آیرلینډ. په پیل کې داسې پرېښېدل چې له یاد ګروپ څخه به هندوستان او پاکستان بل پړاو ته لار پیدا کوي، خو وروسته له هغې چې پاکستان امریکا ته سیالي وبایلله، نو د کرکټ شنونکو نظریات هم بدل کړل. بیا چې د هند او پاکستان ترمنځ ښه سیالي ترسره شوه او هغه هم پاکستان وبایلله، نو سوپر ایټ پړاو ته د پاکستان د وتلو چانسونه محدود شول. خو کله چې د آیرلینډ او امریکا ترمنځ سیالي د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده، هغه و چې یو سي د 5 نمرو په اخیستلو سره په ګروپ کې تر اخره په 2م مقام پاتې شو او له هند سره یې بل پړاو ته لار پیدا کړه. له یاد ګروپ څخه پاکستان، کاناډا او آیرلینډ خپل کورونو ته ستانه شول. په بی ګروپ کې بیا آسترالیا، انګلینډ، سکاټلند، نامیبیا او عمان سیالي ترسره کړې. په دې ګروپ کې هم تر ډیره داسې برېښېدل چې سکاټلند به وکړی شي چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي، خو د انګلینډ لوبډلې له نامیبیا او عمان سره ترسره کړې سیالۍ په ډیر ښه تفاوت وګټلې چې نیټ رن ریټ یې 3.11 ته ورسېد او هماغه نیټ رن ریټ و چې سکاټلند هم په 5 نمرو سره ونه کړی شول چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. په دې ګروپ کې آسترالیا 4 سیالۍ وګټلې چې 8 پوینټ لري، انګلینډ 2 سیالۍ وګټلې، یوه یې وبایلله، یوه د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده چې 5 نمرې واخیستې او دویم پړاو ته ورسېده. په سي ګروپ کې افغانستان، ویسټ انډیز، نیوزیلینډ، یوګانډا او PNG یو ځای شوي وو. اټکل داسې کېده چې نیوزیلینډ او ویسټ انډیز به بل پړاو ته لار پیدا کړي، خو افغانستان په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې د یوګانډا لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړه. دویمه سیالي له نیوزیلینډ سره و چې نیوزیلینډ لوبډلې ته هم په ډېر ستر توپیر ماتې ورکړه. دریمه سیالي له پاپوا نیوګینی یا PNG سره ترسره کړه چې هغه هم په ډېر توپیر وګټله. تر دې دمه هیڅ لوبډلې ونه کړه شول چې په افغان توپ اچونکو تر سلو زیاتې منډې وکړي، او همغه و چې افغان لوبډلې په لومړنیو 3 سیالیو کې بل پړاو ته د رسېدو په خاطر خپل ځای پوخ کړ. ویسټ انډیز هم 3 سیالۍ په سر کې ګټلې وي او وروستۍ له افغانستان وګټله چې په 8 نمرو سره بل پړاو ته لاړه. افغانستان په 6 نمرو بل پړاو ته ورسېد. په ډی ګروپ کې بیا ساوت افریقا، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال او نیدرلند لوبډلې او زیوی دا سپری خدل چې سریلانکا او ساوث افریقا بل دې ګروپ بل پړاو ته لاړ شي. خو بنګالی لوبډلې او اربیا وکړې شول چې په ګروپی سیالیو کې درې لوبې وګټي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. ساوث افریقا کڅه هم ډېری سخت سیالی تر سره کړې خو ټولې وګټلې او بل پړاو ته ورسېدل. نیپال سریلانکا او نیدرلند هغه لوبډلې وي چې له بل پړاو څخه محروم شوې. د سوپر ایټ په پړاو کې بیا اته لوبډلې په دوو ګروپونو تقسیم شوې دي. په الف ګروپ کې افغانستان، استرالیا، بنگلاديش او انډیا ته ځای ورکړل شوی دی. په بی ګروپ کې بیا انګلند، ساوث افریقا، امریکا او ویسټ انډیز سره یو ځای دي. د سوپر ایټ پړاو سیالۍ هم د جون په 19 نیټه پیلېږي. لومړنۍ سیالي به د سویلي افریقا او امریکا ترمنځ وي. دویمه سیالي به د جون په 16 د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ ترسره شي. د جون په 16 نیټه بله سیالي د افغانستان او هندوستان ترمنځ ده. د جون په 21 نیټه بیا سیالي د استرالیا او بنگلاديش ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلند او سویلي افریقا هم سیالي کوي. د جون په 22 نیټه بیا امریکا د ویسټ انډیز پر وړاندې سیالي کوي او بنگلاديش به د هندوستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. په 23 نیټه به افغانستان له استرالیا سره سیالي وکړي او انګلند به د امریکا پر وړاندې د سیالۍ میدان ته ښکته شي. د جون په 24 نیټه بله سیالي د ویسټ انډیز او ساوث افریقا او د استرالیا او هندوستان ترمنځ ده. په 25 نیټه یوازینی یوه سیالي ترسره کیږي چې هغه به د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ وي. تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې افغان چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقي مخکې دی. هغه 12 لوبغاړي سوځولې دي او د منډه جوړونکو په لیست کې بیا رحمان الله ګربز مخکې دی چې 1.5 منډې کړې دي. بیا هم د کرکټ له لوبغاړو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارس رؤوف ته سپکاوی نه منلو نه دی. نقوی وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر دا غبرګون وښود او خبرداری ورکړ چې که حارس رؤوف ته سپکاوی کوونکی شخص بخنه ونه غواړي دوی به له قانوني لارو د هغه پر ضد دعوه وکړي. په خواله رسنیو کې د سې شنبې په ورځ د جون په 13 نیټه یو ویډیو خپره شوه چې پکې د امریکا په فلوریډا ایالت کې پاکستانی کرکټر حارس رؤوف له یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارس رؤوف په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي دغه کس د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي وروسته له هغې له سختو نیوکو سره مخ شول چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې خپلې اکثره لوبې وبایلل او له مخکې تک پاتې شول. اوس د فوټبال لوبغاړو خبر بیاست چې د اروپا د یورو کپ سیالۍ پیل شوې دي. تر دې دمه په ای ګروپ کې جرمني، سویټزرلند، هنګری او سکاټلند یو یو سیالي کړې ده چې جرمني او سویټزرلند سیالي ګټلې دي. هنګری او سکاټلند بیا بایللې دي. په بی ګروپ کې بیا هسپانیا، ایټالیا، البانیا او کروشیا یو یو سیالي کړې ده چې هسپانیا او ایټالیا ګټلې ده. په سی ګروپ کې انګلستان، ډنمارک، سلواکیا او سربیا یو یو سیالي ترسره کړې ده چې انګلند، ډنمارک سیالي ګټلې ده او سلواکیا او سربیا وبایللې. په ډی ګروپ کې نیدرلند، فرانس، پولند او آسترییا سره سیالۍ ترسره کړې دي چې نیدرلند او فرانس خپلې سیالۍ ګټلې دي. په ای ګروپ کې رومانیا، سلواکیا، بلجیم او یوکرین سیالۍ وکړې چې رومانیا او سلواکیا سیالۍ وګټلې. او په ایف ګروپ کې ترکیه، پرتګال، چک او جورجیا سره سیالۍ ترسره کړې چې ترکیه او پرتګال دغه سیالۍ ګټلې دي. په روانې او راتلونکې اونۍ کې به مهم سیالۍ د ګرجستان او البانی، جرمني، هنګري، سکاټلند، سویټزرلند، سلواکیا او سربیا، ډنمارک، انګلند، هسپانیا، ایټالی، سلواکیا، یوکرین، پولند، آسترییا، نیدرلند، فرانس، جورجیا، چک، ترکیه، پرتګال او بلجیم او رومانی ترمنځ ترسره شي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې رازو ځانګړي مرکې ته لکه څنګه مو چې په پایل کې یادونه وکړه د کرکټ د چارو شنونکو فرهاد فدایی په دې غږېدل چې افغانستان ولې ویسټ انډیز ته په اسانۍ سیالي وبایلله او راتلونکو مهمو سیالیو ته باید څنګه چمتووالی ولري. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، یو بار بیا مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. ویسټ انډیز ته تر سختې ماتې وروسته مو اټکل څه دی چې د افغانستان ملي لوبډله به په شل ورځ نړیوال جام کې څومره مزل وکړي؟
افغانستان متاسفانه د نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ته ډیر په غټ توپیر باندې ماته ومنله. خو داسې د ارزخ له نظره که چیرته موږ تاسو ګورو چې آیا د دوی لوبې ګټل یا بایلل په دې باندې تاثیر درلود چې افغانستان مخکینی پړاو ته لاړ شي یا نه شي، او یا داسې که د خپل په ګروپ په سر کې او یا په ګروپ کې دوم وي، آیا هغه لوبډلې چې دوی بور سره لوبه کوي فرق کوي؟ نو داسې هیڅ هم پکې نه وو. شاید دا هم ولا چې دوی په دې لوبه کې نه غوښتل چې خپل انرژي او خپل انټینسیټي ضایع کړي، او لوبه یې بس داسې یو تجربه یې لوبه وکتله چې واقعي دوی پکې کوم کارونه متفاوته کولای شي. اوله خبره پکې دا وله چې راشد خان چې پچه وګټله، هغه په داسې یو لوبغالي کې چې د بیټنګ لپاره تر ټولو مساعد ده، او بل داسې چې په تیره لوبو کې هم چې کوم ټیم اول بیټنګ کړی ده هغوی مخالف لوبډلې ته لږ ستونزې جوړې کړې دي. بیا هم راشد خان دا تصمیم ونیو چې اول یې وغوښتل چې توپچونه وکړي تر څو د خپل ټیم قوت وګوري چې آیا موږ بیرته رنځونه پوره کولی شو که نه شو کولی. سکاټلنډ او آسټرالیا په همدغه لوبغالي کې لوبه وکړله. سکاټلنډ خپل اول بیټنګ وکړ، آسٹریلیا غوندې قوي ټیم ته ستونزې جوړې کړې وې. داسې ښکارېده چې حتی کېدای شي آسٹریلیا دا لوبه ګټلې هم نه وه. که چېرته د سټوینس او د ټراویس هیټ په هغه اننګز باندې دوی لوبه نه وه ګټلې، آسٹریلیا ځان ته ستونزې جوړې کړې وې. همدارنګه سریلانکا او د هالنډ ترمنځ سریلانکا اول چې توپچونه توپهنه وکړله، نو د 201 منډو سره یې خپله پاری پای ته ورسوله چې بیرته هالنډ هغه پوره نه شو کړی. د 83 منډو په توپیر باندې لوبه وبایلله. نو دا داسې کیسه وه چې افغانستان غوښتل په دې لوبه کې خپل د رنځونو پوره کولو قوت وازمایي، چې متاسفانه افغانان په دې باندې ونه توانېدل چې هغه ټاکل شوی هدف پوره کړي. ځکه چې هدف ډېر لوړ و، او د ډېر لوړ هدف له وجې داسې څو چې افغانستان تقریبا په نیمه لاره کې د دې هدف پوره کولو ته پاتې شو.
ولې د افغانستان په ملي لوبډله کې تسلسل نه لیدل کیږي؟ کله سترې لوبډلې په اسانۍ ماتوي او کله بیا په ډېرې اسانۍ ماتې خوري؟
بالکل، د تسلسل مسله یو ډېره عمده مسله ده په هر لوبډله کې، او هغه لوبډلې چې په تسلسل سره لوبې ګټي هغه دي چې اتلولي ګټي او ستر ټیمونه ماتوي. افغانستان څو زرې او په کراتو دا ښودلي دي چې ډېر قوي قوي لوبډلې ماتې کړي دي، خو کله بیا داسې شوي دي چې ډېرې اسانې ماتې یې خوړلې دي. د دې نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان تر اوسه ښه روان ده. بیا هم مخکې ما ورته اشاره وکړله چې شاید دغسې د ایسټ انډیز په مقابل کې د موږ لوبه موږ لپاره بې معنی په دې باندې وله، یعنی په مخکېني پړاو تک باندې او د موږ سیالو لوبډلو سره په سیالیو باندې اغیز نه درلوده. شاید هم د دې له وجې افغانستان لوبډلې دا لوبه اسانه اخیستې وله. هیله ده چې انشاءالله هغه د ګټلو تسلسل چې موږ په پیل کې نړۍ ته ښودلی ده، او درې ټیمونه مو مات کړل تر څو مخکېني پړاو ته لاړ شو، او په ځانګړې توګه باندې مو نیوزیلینډ ته ډېر ستر توپیر باندې ماته ورکړله. هیله ده چې انشاءالله همدغې تسلسل سره موږ مخکېني پړاو ته لاړ شو او سیالې لوبډلې ماتې کړو.
د کرکټ مینوال تر ډیره په دې نیوکه کوي چې د افغانستان د میډل او لو آرډر توپوهونکي ښه نه ځلیږي او متبادل لوبغاړي په کار دي. ستاسې لاندې دوی څوک یادوي او همدغسې ده؟
افغانستان لوبډلې ته که چېرته موږ تاسو وګورو، ماشاءالله ډېرې برخې پوره دي. موږ اوپننګ بیټسمینان ښه فارم کې دي، اگر چې د ویسټ انډیز په مقابل کې ګوربز بغیر د منډې جوړولو څخه آؤټ شو، خو په ټوله کې د مونږ د اوپننګ بیټسمینان په فارم کې دي، د مونږ بالران ماشاءالله په فارم کې دي، سپینران د مونږ د نړۍ په کچه باندې تر ټولو پیاوړي دي. مونږ سره په بیک اپ کې ښه لوبغاړي شته چې هغه هم راتلی شي لوبه وکړي. او متاسفانه یوه تشه چې د افغانستان په لوبډله کې موږ تاسو ګورو او تکرار دې مسلو ته اشاره شوې ده، موږ میډل آرډر او لو آرډر بیټسمینان دي. زه فکر کوم چې فارم خو یې داسې هم نه ده چې بالکل نشته، ځکه چې تېرو سیالیو کې پرفارمنس کړی ده. خوش طبي سیالیو کې مثلا موږ ولي کریم جنت سریز وکړله، نجیب زدران هم څرکې د فارم وښودلې. نبی مثلا د دینه مخکې د اعلان په سیریز کې خپل فارم کې وای پی ال یو وه هغه ترتیب یې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د افغانستان ملي لوبډلې نه د ورته برابر کړای شي واکه په دریم پوزیشن به څوک راځي په څلورم به څوک راځي په پنځم به څوک راځي په شپږم به څوک راځي په اووم به څوک راځي موږ سره استعدادونه شته او الله دې وکړي چې موږ دا ترتیب برابر شي لکه څنګه چې د نړیوال جام په سیالۍ په 2013 کال کې موږ هغه ترتیب جوړ کړی سو نو دغه پر مټ باندې موږ لوبه وګټلې هیله ده چې ان شاء الله د موږ دریم پوزیشن څلورم پوزیشن همداسې نور پوزیشنونه هغه خپل کارکردګي ثابت کړي او خپل ځای جسټیفای کړي نو ان شاء الله هیله ده خو بالکل دا یو پښتنه ستا د افغانستان په توپخانه کې په میډل آرڈر کې او لو آرڈر کې هغه زیاتې نمرې نه دي لیدل شوي چې زموږ ځینې توقع ده مخکې لوبډلې دي موږ ډېرې پیاوړې لوبډلې دي چې ورسره موږ تاسو سیالۍ لرو نو الله دې وکړي چې انشاءالله د افغانستان توپوهونکي کومه وړتیا سي لري هغه وښيي او افغانستان لپاره بریاوې لاسته راوړي
که د وی لوبډلې ټوله تکیه یوازې د پیل په دوه توپهونکو وی هغه لوبډله به په غټو سیالیو کې خېلا سره وړنې ولري
دا خو واضحه خبره ده چې کچیرته تاسو غواړئ چې غټه سیالي وګټئ او خېلا سره وړنې ولري نو تاسو یو ولس کسي ز ټوله لوبډله باید په فارم کې او هر څوک په خپل ځای کې هغه خپل کارکردګي وکړي او کوم مسولیت چې ورپوره هغه پوره کړی دا سینه سې کېدلای شي صرف د پېل دوه توپهوم کې تاسو ته منډې وکړي او باقي نور توپهوم کې منډې نه کوي ځکه چې هر څومره خ پېل سې تاسو ته د پېل توپهوم کې درکې بیا هم اخیری پنځه اورونه شپږاورونه ورستی توپهوم کو د پاتې دغه نه بشپړه ګټه په لاس واخلي مګر دې مثالونه وکتل سکل رحمان الله ګربز او ابراهیم صدران یو سلو څلور پنځوس منډو ګډ پارټنرشپ وکړه هغې څه وروسته کار د مونږه پاتې توپهونکو ته پاتې اوسي هغوی باید نورې ډېرې منډې کړی ولی متاسفانه د یو سلو څلور پنځوسو څه وروسته چې کله مونږ اوله وکټه د لاسه ورکړه موږ صرف نور دیس نه ویس منډې ور اضافه کړلې چې دغه سې بیا پر لوبو باندې منفي اغېز کوي او غټې لوبډلې بیا تا ته موقع نه درکوي او کرکټ په ځانګړې توګه باندې شلوریز کرکټ چې دغه خو همدغه د پنځه ولسو رنځونو په مارجن کې مثلا لوبه بدلېږي اکثره دای چې لاس منډې کمې او لاس منډې پورته دا ته نه چې آیا د تا سکور پار سکور ده یا بیلو پار ده په دې معنی چې آیا تا کافي منډې کړي دي چې ته مخالفه لوبډله رانیوالی شي او یا نه بس ته دومره منډې دونه شوې کړلې چې ته مخالفه لوبډله ونیوالی شي او بل په کرکټ کې سایکولوجیکلي دا ډېر مهم دي چې که چېرته تا په مخالف لوبډله باندې 200 نه پورته منډې کړي یا 200 نه کمې منډې کړي یو نیم سلو نه پورته منډې کړي یا یو نیم سلو نه کمې منډې کړي نو بالکل د پایل دوه توپهونکي مهمه دي خو ورسره ټول توپهونکي مهمه دي چې هر یو په خپل جیب باندې خپل مسؤلیت په بشپړ شکل باندې ادا کړي
د ویسټ انډیز پر وړاندې ترسره شوی سیالي څنګه ارزوي ولې هغوی دومره زړور کرکټ وکړ او افغان لوبډلې ونه کړای شو
ویسټ انډیز سیالۍ متاسفانه د افغانستان لپاره یوه هیرونکې تجربه ده باید د دې هغه یو اصطلاح په انګلیسي کې کارول کیږي بیګیج یعنی دا بار او فشار په سر باندې مخته را نوړي ځان سره هیرئ کې و د یو تجربې په څیر باندې باید ورته وګوري متاسفانه په ډېر غټ توپیر باندې موږ ویسټ انډیز ته ماته ومنله او واقعیت داسې افغانستان پکې زړور کرکټ ونه کړ او متاسفانه ویسټ انډیز پکې برخلاف ښه زړور کرکټ وکړ زموږ په غې لوبه کې څه نا څه مثبت اړخونه هم ول زموږ فیلډنګ یا ډګر ساتنه ښه وه د عظمت الله عمرزي ډایرکټ تھرو نیکلس پوران آؤټ کړ سلیز دې پرې نه ښه ده او همداراز کیچونه مو ونیول نجیب زدران د ګلبدین په بالنګ باندې ډېر یو ښکلی کیچ ونیو خو ورسره ورسره دا هم وه چې موږ څه نا څه داسې کم انرژي ښکارېدلو خو دې ته ما مخکې هم اشاره وکړله چې دې لپاره په لوب باندې دومره دارومدار ته مخکینی پړاو د موږ د تګ نو شاید هم لوبغاړو دا لږ آسان نیولې ولا هیله ده ان شاء الله سي ډیر شدت سره او انټنسټی سره موږ مخکینیو سیالیو کې د نورو سیالو په لوبډلو په مقابل کې ولوبېږو او ان شاء الله مخکینی پړاو ته راشو.
د افغانستان راتلونکي درې مهمې سیالۍ چې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره دي څه نظر لري؟ څومره مطمئن یې چې افغان لوبډله به بل پړاو ته ترې ووځي؟
افغانستان چې څه رقم دي شل اوریزو سیالۍ پیل کړی ده پرته د ویسټ انډیز د لوبې نورې لوبې په ډېر ښه توپیر سره ګټلې دي. دا نوی پړاو د افغانستان په دې باندې پیږي چې په داسې شرایطو کې د دوی لپاره امکانات بیخي ډېر دي. د نړۍ په کچه باندې پیژندل شوي ستوري د افغانستان یو لس کسیزه لوبډله کې لوبیږي، نو هیله خو ده چې انشاءالله هند او استرالیا او بنګلادیش کې حد اقل دوه لوبډلې ماتې کړو او نیمه پای لوبې ته انشاءالله لاره پیدا کړو. بالکل که چېرته تاسو د افغانستان استعدادونو پرتله د نورو هیوادونو استعدادونو سره کوئ څه کمی پکې نشته، موږ سره د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره لوبغاړی محمد نبی سی پتیرو درجه بندیو کې د نړۍ اول نمبر آل راونډر په پیژندل شو لوبیږي. راشد خان د نړۍ په کچه باندې تر ټولو بهترین دریم لوبغاړی د بالر دی چې لوبیږي. فضل فاروقی هم دغسې د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره څلورم ایستو بچونکی لوبغاړی دی چې موږ سره لوبیږي. بلکې چیرته تاسو د نورو مخالفو لوبډلو ته هم وګورئ، مثلا لفټ آرم تیز بالنګ په مقابل کې د هند روهیت شرما ستونزې لري، ویراٹ کوهلی دومره ډېرې منډې نه دي کړي، د هند میډل آرډر هم دومره ډېرې منډې نه دي کړي. صرف یو سیالۍ کې د امریکا په خلاف سوریا کمار او شیف عبدوبه ودرېدل، خو سوریا کمار ته موقع هم ورکړل شوله. همداراز بنگلادیش ته که وګورئ د هغوی ټاپ آرډر هم همدغسې تر اوسه پورې په دې سیالۍ کې ښه نه ده ځلېدلی، چندانې منډې نه دي کړي. د هغوی لوبډل مشر شانتو هم بیخي تقریبا آؤٹ آف فارم ښکاري، بالرانو یې هم دومره ډېره کارکردګي نه ده کړې. اگر چې لوبې ورته بالرانو ګټلې دي، خو هغه بالران بیا دې افغانستان په مقابل کې انشاءالله دومره پیاوړي نه دي چې څومره لکه د نورو لوبډلو په مقابل کې دوی ښه کارکردګي وکړي سل او وکټې ځینې واخیستل شوې. همداراز آسټرالیا چې ده، آسټرالیا خو پیاوړې لوبډله ده، خو که چېرته د پیل توپه هم کې موږ آؤټ کړی شو ټرافیس هټ په ځانګړې توګه باندې، او هغه هم بیا د چپ تیز اچونکي توپ اچونکي په مقابل کې خپلې ستونزې لري. د آی پی ایل په سیالیو کې مشل سټارک آؤټ کړ او همداراز ټرینټ بولټ آؤټ کړ، نو ان شاء الله هیله ده چې افغانستان د دوو لوبډلو په مقابل کې بریا لاسته راوړي او نیمه پایلو په تلاره پیدا کړي.
د افغانستان راتلونکي سیالۍ چې په کومو لوبغاړو کې دي، که تاسې معلومات لرئ او راته ویلی شئ، د توپوهنې لپاره مناسب دي که د توپ اچونې لپاره؟
او همدارس که چیرته موږ لوبغاړو ته وګورو چې پکې لوبې کوو، موږ اوله لوبه چې ده د هند په مقابل کې ده، برج ټاون چې ده هغه وړکی لوبغاړی ده، باؤنډری لنډې دي، هم هند ځینې ګټه اخیستلی شي، هم افغانستان ځینې ګټه اخیستلی شي. او بل دا داسې که چیرته تاسو وګورئ، په هغې کې ټورنمنټ ډېرې منډې آسټرالیا کړي دي، په 101 منډې وکړلې، او ویسټ انډیز وبکې د انګلینډ لوبډلې د 36 منډو په توپیر باندې هغه لوبه وبایلله. نو خامخا د سکور بورډ پریشر ډېر مهمه ده که چیرته افغانستان د هند په مقابل کې ټاس ګټي. زما خپله شخصي سپارښتنه به دایي که افغانستان اول توپ وهنه وکړي او بیا کوشش وکړي چې د هند غوندې لوبډله را ایساره کړي، ځکه چې موږ د پیل توپوهنه بهتره ګڼو د خپلو لوبغاړو لپاره. فشار پرې نه وي او بغیر د فشار دوی ښه لوبه کولی شي، او هیله ده چې هند غوندې لوبډله بیا ښه ته ښه ماته ورکړو، ښه هدف ورته وټاکو او بیا پرې نه دو چې هند هغه پوره کړي. همداراز که چیرته بیا تاسو کینګز ټاون لوبغالي وګورئ، چې هغه کې د کینګز ټاون لوبغالي کې د آسټرالیا او د بنگلادیش مقابل کې لوبه لرو، هغلته بنگلادیش مخکې لوبه کړې ده د هالند په مقابل کې، او هالند ته ماته ورکړې ده. خو بیا هم د هند په کنډیشنز کې سپین سره مرستې او اکثره باد شمال یي سي، هغه کنډیشنز کومه لوبډله خپلې ګټه باندې وکارولی شي کولی شي لوبې وګټي. نو دواړه لوبغالي چې افغانستان پکې لوبه کوي، انشاءالله چې بالنګ کې مرسته ورسره وي. د ویسټ انډیز په لوبغالو کې سنتوس یا هغه لوبغالی یو سي هغه بیٹنگ لپاره ډیر مساعد وسې کومه وست انډیز ته لوبه وبایله نه متاسفانه نور لوبغالی ماته فکر کوم د سیخکاری سه دوالو توپو هنو او توپو چونو لپاره به مساعد دي
پا ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبله میدان ونیز سپورتي خبرونه هم دلته پاتره سیګل ملتیا مو مننه.